عام او پښتون په یو وشتمه پیړۍ کې هم ولرو، خو پایل خبرونه کوو. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ونډې له کمیدو سره وسلوالو د نړیوالو ځواکونو د پوځي موټرو وډو پر ضد د لویو ماینونو په کارولو سره د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمیشنرانو د غوره کولو لپاره کار روان دی او چارواکي وایي چې د کمیسون د نوو غړو فهرست به ډېر زر ولسمشر کرزي ته وړاندې کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې د یو شمېر مسلمانانو د افطار کوربه و. بشپړ خبرونه واورئ. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ونډې له کمیدو سره وسلوالو د نړیوالو ځواکونو د پوځي موټرو او وډو پر ضد د لویو ماینونو په کارولو سره د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې ده. د سړک د غاړې د بمونو د شنډولو د ګډې ادارې د څېړونکو د څانګې مشر ال سویټسر چې د سړک د غاړې بمي ماینونو د کشف دنده او په افغانستان کې خپل څېړونکو لري وایي، وسلوال وسکولې شي د برید لپاره پر تیاری ډیر وخت ولګوي او کله چې د دوی برید بریالی کیږي نتیجه یې د امریکایي ځواکونو لپاره ډیره خونړۍ وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمیشنرانو د غوره کولو لپاره کار روان دی او چارواکي وایي چې د کمیسون د نوو غړو فهرست به ډېر زر ولسمشر ته وړاندې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د غوراوي د کمیسون غړي فضل هادي مسلم یار ازادۍ راډیو ته وویل چې ګڼ شمېر کسانو خپل غوښتنلیکونه دوی ته سپارلي او دوی وونه مهلت غوښتی سو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نهو کمیشنرانو د غوراوي لپاره د 22 کسانو فهرست برابر او ولسمشر ته وړاندې کړي.
درې سوه پنځه څلوېښت نفرو ثبتنام کړی و، بېرته اسناد دوه سوه نهه شپېته نفرو تسلیم کړو په هغه کې اوس لګیا یو هغوی اسناد ارزیابي کوو تر څو د دغه دوه سوه نهه شپېتو نفرو نه اووه ویشت نفر د نهو کمیشنرانو لپاره چې دوه وبخي خویندې جمهور رئیس معرفي کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمیشنرانو د غوراوي د کمیټې غړي همداراز هغه انتقادونه بې ځایه وبلل چې ګڼې د برحاله کمیشنرانو د کار د مودې یو نیم کال لا پاتې دی. ښاغلي مسلم یار وویل چې د کمیسون مخکینی کمیشنران د تقنیني فرمان له مخې ټاکل شوي وو او د انتخاباتو په اړه ټول تقنیني فرمانونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او صلاحیتونو د قانون له توشي وروسته باطل شوي دي. د افغانستان سرحدي پولیس وایي د تورخم په سرحد کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان په داسې حال کې نیولي چې چاودیدونکي مواد او د تخریبي فعالیتونو لپاره یې نور وسایل انتقالول. د ختیځون د سرحدي پولیسو د قطعې درستیزوال محمد ایوب حسین خیل وایي چې دا کسان پرون سهار هغه مهال ونیول شول چې له تورخم څخه ننګرهار ته ننوتل.
د کشپی اطلاعاتو د راپورونو په اساس باندې زمنګ د تورخم منسوبینو وشو کوي چې درې قضیه لاسته راوړي چې د دوی په تور باندې درې سلور کسانه چې د سلور کسانو له جملې نه یوه زنانه ده یو ریموت موادو سره دوی نیول شوي دي.
د حسین خیل په وینا له دې کسانو څخه همدار از مخابري اتمیله وسلې او تبلیغاتي پاڼې ترلاسه شوي. په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو مسؤل چارواکي وایي نیول شوي کسان به د نورو تحقیقاتو لپاره مسؤلو ادارو ته وسپارل شي. د مصر د پوځ سیاسي متحدین پلان لري چې نن د جمعې په ورځ په دې هیواد کې پراخې مظاهرې وکړي څو د مصر د پوځ د مشر چې د دې میاشتې په درېیمه نیټه محمد مرسي له واک لري کړم لاتړ په ډاګه کړي. دا مظاهرې د پوځ دغه مخالفو اسلام پالو د راټولېدو پر ضد دي چې غواړي محمد مرسي بیرته واک ته ستون شي. د جنرال عبدالفتاح السیسی د اعلان چې له خلکو یې وغوښتل چې د جمعې په ورځ لارو کوڅو ته راووزي او د په وینا د تاوتریخوالي او تروریزم پر ضد د ده اقداماتو ملاتړ وکړي د ډېرو لپاره حیرانوونکی وو. د نوموړي دا بلنه د اخوان المسلمین او نورو اسلام پالو ډلو د ځپلو لپاره چې په قاهره او نورو ښارونو کې مظاهرې کوي او د محمد مرسي بیرته واک ته ستنېدل غواړي یوه مقدمه بلل کیږي. له بلې خوا امریکایي چارواکو کانګرس ته ویلي دي چې د مصر د پوځ لخوا د حکومت نسکورول کودتا نه بولي. په دې توګه سپینه ماڼۍ کولی شي چې له مصر سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې کلنۍ اقتصادي مرستې ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیم برنز د اعلان پرون د کانګرس د استازو د جرګې له غړو سره د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې وکړ. له دې ورځ مخکې واشنگټن مصر ته د څلورو اف 14 جیټ الوتکو استول ځنډولي وو. په تونس کې د اپوزیسیون د یو سیاستوال وژل کېدو د شمالي افریقا د دې هیواد د اسلام پال حکومت پر ضد د زرګونو خلکو مظاهرې راپارولي. محمد براهمي پرون په پلازمینه تونس کې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شو. اعتراض کوونکو پرون ناوخته په پلازمینه کې د کورنیو چارو وزارت مخې او په سیدی بوزید کې ښار کې چې ابراهیمی پکې زیږیدلی راټول شول. په یو ګاونډي ښارګوټي کې مظاهره چیانو د حاکم اناهدا ګوند دفترو ته اور واچوه. د تونس د سوداګرو تر ټولو لویې ټولنې نن جمعه د عمومي مظاهرو لپاره غږ کړی دی. ټاکل شوی ده چې د سوریې د اپوزیسون نوی مشر نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خبرې وکړي. د سوریې د اپوزیسون د ملي ائتلاف نوی انتخاب شوی مشر احمد الجربا دا خبرې وروسته له هغې کوي چې نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړي او ورته یې وویل د هیواد وضعیت یې خواشینوونکی دی او د امریکا له متحده ایالاتو څخه یې وغوښتل چې د سوریې د حکومت مخالفان په وسلو سنبال کړي. احمد الجربا په نیویارک کې له جان کیری سره تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې له واشنګټن غوښتي دي چې د سوریې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره هم هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې لسلو زرو زیات کسان وژل شوي. د سوریې په روان کړکیچ کې د وژل شوو کسانو شمیر تیره میاشت 93,000 ښودل شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د دې هیواد 28 میاشتنی کړکیچ د پای ټکی کېږدي او زیاته یې کړه چې د سوریې د بحران لپاره په ژنیو کې د سولې د یو نړیوال کانفرنس زر تر زره جوړول اوس یوه اړتیا ده. د اسپانیا پولیس وایي د هغه اورګاډي له چلوونکو څخه یې رسمي تحقیقات پیل کړي چې د چهارشنبې په ورځ ټکر شو. اتیا کسان پکې ووژل شول، 140 نور یې ټپیان کړل. دا ریل له مادرید څخه د الفیرول خواته په حرکت کې و چې له خپل اصلي پټلۍ واوښت. اسپانیایي چارواکي وایي دا پیښه ډېر ټکر ته ورته ده، نه یو تروریستي حملې ته، خو بیا هم د پیښې علت تر اوسه څرګند نه دی او په اړه یې څېړنې روانې دي. د اروپایي کمیسیون ویان اولیور بیلی پرون د اسپانیا اعظم ته د دې پیښې په مناسبت د اروپایي کمیسیون د رئیس خوزي مانویل باروسو د خواخوږۍ پیغام ولوست.
ان استاس سرکونستانسیاس تان دیفیسیلس
دوی په دې سخت حالت کې زه د اسپانیا له خلکو سره ډیر ځان نږدې احساسوم. غواړم د خپل ځان او د اروپایي کمیسیون لخوا تاسو ته تسلیت او د پیښې له ټپیانو او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وړاندې کړم. د چهارشنبې په ورځ له پیښې سمدستي وروسته د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راجوی په هیواد کې درې ورځنی عمومي ماتم اعلان کړ. راجوی پرون هغې سیمې ته ورغلی و چیرې چې دا ټکر شوی او هغه روغتون ته هم ورغلی و چې د ټکر ټپیان وروړل شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې د یو شمېر مسلمانانو د افطار کوربه و. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د افطار لپاره وربلل شو میلمنو ته وویل د رمضان میاشت د تفکر او عبادت میاشت او د دې زمینه برابروي چې مسلمانان په عبادت او د روژې په نیولو پر خدای خپل اعتقاد څرګند کړي. نوموړي په وینا رمضان همدارنګه داسې و میاشت چې په کې کورنۍ او دوستان خپلو کې راټولېږي. نوموړي ویل په سپینه ماڼۍ کې افطار په امریکا کې د بیلابیلو دینونو د مقدس ورځو د لمانځلو د دود یوه برخه ده او دا په متحده ایالاتو کې د دین د ازادۍ څرګندونه کوي. دا پنځم افطار دی چې ولسمشر باراک اوباما یې په سپینه ماڼۍ کې کوربتوب کوي. دا و خبرونه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. یو شمېر افغان کتونکو وایي د پولیسو د مرشوب لید کمیدو لپاره باید د دوی روزنه قوي شي او د ماینونو د شندولو مهارت او وسایل ورکړل شي. په دې اړه په ریپورت سربېره مولدې خبره وچی په لشکرګاه کې د یو تجارتي مارکیټ لپاره د خاروالۍ لخوا د ورکړل شوې مځکې په سر د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ ناندرې روانې دي. په تخار ولایت کې د یو لړ پلاټونو په ترڅ کې د شپږ څلوېښت قانونو ځایونه تثبیت شوي دي. نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه د خبرونې ډیره برخه مو ځوان فکر پروګرام ته او پښتون په یو وشتمه کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر افغان کتون کې وایي د پولیسو د مرچوبل د کمیدو لپاره باید د دوی روزنه قوي شي او د ماینونو د شنډولو مهارت او وسایل ورکړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څلور میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 2200 پولیس وژل شوي دي. ځینې کتون کې وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیت په انتقالېدو سره د پولیسو د فعالیت ساحه پراخه شوې ځکه خو له ډیرو حملو سره مخ کیږي. جمیلې ظریف د پولیسو د مرچوبل ستونزه د پوځي چارواکو له ځینو کارپوهانو سره شریکه کړې او په اړه یې دا رپورټ راسته ولیده.
له افغان چارواکو سربیره یو شمیر کتونکي هم د افغان پولیسو اوسنۍ مرکشوب له د اندېښنې وړ بولي او د دې ستونزې بېلابېل عوامل په ګوته کوي. د پوځي چارو کارپوه جنرال غلام حسین نظروی افغان ځواکونو ته د امنیت په انتقال سره د پولیسو د فعالیت ساحه پراخه شوې ځکه خو له وسلوالو مخالفینو سره ډېر مخ کیږي. جنرال نظر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د مرکشوب له د ډېرېدو ځینې نور عوامل داسې په ګوته کړل.
تونه زموږ په راوي چې پوره شو زموږ د امنیتي ارګانونو هم د پولیس هم د امنیت ملي هم د اردو ملي جغرافیای کاری ډیر شو. د امکانات نه درلوده هغه مناسب سره ډیر آشنا نه وو ځکه چې هغه ځایونه مخکې د ناتو تر ولقي لاندې وو. ماینونه ډېر تلفات د دې له لارې زموږ امنیتي ارګانونو ته متوجه کېږي. دغه جنګ یو استخباراتي جنګ ده. دلته د ناتو 50 استخباراتي شبکې دلته کار کوي. د سیمې هیوادونه استخباراتي شبکې چې هغوی د دې تخریبي کارونه چې ټول کوي همدغه استخباراتي کړي کې
جنرال ازرای دا کوي چې د سیمه استخباراتي کړي په خاصه توګه د پاکستان استخبارات هم پر پولیسو په حملو کې لاس لري او په دې توګه غواړي چې افغان ځواکونه له ستونزو سره مخ کړي. د پوځي چارو کتونکو دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د کورنۍ چارو سربرست وزیر د ولسي جرګې د دوشنبه ورځې په استضافي غونډه کې وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان څخه باندې 2200 پولیس وژل شوي دي.
از برج حمل تا امروز کې 31 یا چندم سرطان هستن. به خدا قسم کې پولیس شما 2748 نفر شهید داده. شما فکر کنید چې سر مغز و سر روان ما چقدر تاثیر خاطر
د هغو ارقام له مخې چې جنرال پتنګ ورکړل په افغانستان کې هر ورځ په منځنۍ توګه شاوخوا 30 پولیس وژل کیږي. نوموړي په خپل وینا کې د پولیسو د مرکشوبلې د زیاتېدو علتونه ونښودل. افغان چارواکي تل وایي چې امنیتي ځواکونو ته تر ټولو ډېر مرکشوبله د سړک د غاړې د ماین په چاودنو او ځانوژونکي حملو کې اوړي. خو د پوځي چارو ځینې کتونکي له افغان دولت غواړي چې د پولیسو د مرکشوبلې د کمیدو لپاره ځینې اقدامات وکړي. د پوځي چارو یو کارپو جنرال عبدالوحید طاقت ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو روزنه باید قوي شي او په خاصه توګه د ماینونو د شنډولو مهارت او امکانات ترلاسه کړي.
خو به دا وي چې د دې د مخنیوي لپاره چې نور تلفات ورنه کړو دوی اول ښه تعلیم او تربیه مسلکي او پولیسي واخلي او جنګي تجهیزات باندې مجهز اوسيږي. د ماین په وړاندې دوی باید هوښیار وي. په لرې سیمو پرتو کې په کلیو بانډو کې دوی اوسيږي. هلته دوی قوت دوی تعداد په کافي اندازه وي. دغه څوک چې وظایف کې دیوی امنیت باید بل ځواکونه په ډیرو ټیټو وړو قدمو کې هم پراتیفي کارمندان او استخباراتي کارمندان د دوی په شاوخوا کې اوسېږي څو دوی استخباراتي امنیت یا پراتیفي امنیت نشي. دا پولیسي ځواک ملوث نه وي چټل نه وي.
جنرال طاقت وویل چې اوس افغان پولیس سم نه دی روزل شوی او د ماینونو په خنثا کولو هم سم نه پوهیږي ځکه خو یې تلفات زیات شوي دي. افغانستان چې له ترهګرۍ سره په جګړه کې ښکیل هیواد دی پولیسي اړ شوي چې له خپلې اصلي دندې سربیره چې د قانون تطبیق دی له ترهګرۍ سره جګړه هم پر مخ یوسي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په لشکرګاه کې د یو تجارتي مارکیټ لپاره د خروالۍ لخوا د ورکړل شوې مځکې پر سر د عامو خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ نندرې اوس هم روانې دي. د مختار د سیمې اوسیدونکي وایي چې خروال د دوی 40 جریبه مځکه یو شخص ته ورکړي چې له نوموړي سره شریک تجارتي مارکیټ پکې جوړ کړي. د دې مسلې په اړه له هلمند څخه الیاس ادای نور تفصیل راکړي.
د سیمې خلک چې د لاریون په ډول راوتي ورسنی ته وویل د دې مځکې شرعي قباله او سندونه لري او د احمد شاه بابا له وخت دوی ته ورپاته شوې ده.
شرباري مې خبره کړې ده فاضل صافي ورسره شریک دی. فاضل صافي په ګډه فاضل صافي وایي جزلا سره شریکان دي. شهوار دغه ځای خاصې د زما په مشایم ځکه ده زما پندل باندې کزما پندل نه و باندې ما په دغه ځای کې ده.
شرعي په اصطلاح د محکمې سره ده د 200 کال مرګ په دې دغه خوا تیاجې په دماتو مجسمه پر اراویز مې څلور زره غواړي ته ورکړي دا زما ملکیت دی که د خلکو دی ته وایي ما ته د ملا جرمات په وخت کې توجه سوي اته کاله کېږي دا ویس په غلا پټ کړی دي نن راوتلی دي په زور کار
د مختار د سیمو اوسیدونکي وایي په ښار کې ټولې دولتي مځکې غصب سوي دي او دولتي چارواکي په خاص ډول ښاروالي د خلکو شخصي مځکې د دولتي مځکو په نوم تجارانو او پیسهدارو خلکو ته ورکوي او د هغوی لخوا پرې مارکیټونه جوړیږي دې اوسیدونکو د پارلمان پر یو شمېر وکیلانو هم تور ولګوي چې د مځکو په غصب کې ډېر لاس لري احتجاج کوونکو د دولت او د پارلمان له وکیلانو څخه غوښتنه وکړه چې نور د مځکو د غصب بهیر ته د پای ټکی کښېږدي او د نورو کسانو لخوا هم د دې عمل په کلکه مخنیوی وکړي خو په دې اړه د لښکرګاه ښاروال محمد فضل ساپی وایي چې یاد سوې شل زیرمه ځمکه دولتي ده او اوه کاله وړاندې د وخت د مسؤولینو لخوا د سوداګریز مارکیټ لپاره ویشل سوې ده
موږ یو مکتوب لرو چې د زراعت ریاست او دا زموږ مخته پروت دی چې د زراعت ریاست او د کادستر او تسبیح کلي دي چې نوموړی ساحه دولتي ده ولې په 1422 کال کې جانب مقابل ادارې دي چې طالبانو په وخت کې دوی ته محکمې پیسې لا ورکړې ده اما تر اوسه پورې موږ ته کومه قواله نه ده وړاندې شوې چې دوی قواله ولري
ښاروال وویل چې په لښکرګاه کې په ډېری دولتي مځکو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د محکمو لخوا د خلکو په ګټه فیصلې صدر سوي دي او دولتي مځکې د خلکو شخصي ملکیتونه ګرځولي خو کره اسناد نه دي ورکول سوي دولتي مسؤولین وایي هلمند د هیواد په سطحه یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ولسي خلکو له لورې پکې په زرګونه هکتاره دولتي مځکه غصب سوې ده
کندهار ورمورس د حوزې په کچه د یو لوی کانفرنس کوربه و چې له کابل څخه ورغلو وزیرانو هم پکې ګډون کړی و په کانفرنس کې د 5 جنوبي ولایتونو والیانو پر وزارتونو ټینګار وکړ چې له دوی سره کړي شپنې دی عمل کړي محمد صادق رښتینی په دې اړه یو رپورت راستولې
په غونډه کې د کندهار زابل روزګان هلمند او دایکنډي والیانو پر وزارتونو انتقاد وکړ چې له دوی سره سوي ژمنې نه عملي کوي د کندهار والی ډاکټر تریلی وسا په خپل خبرو کې یو شمېر وزارتونو ته په اشاره وویل چې کندهار ته د پرمختیايي کارونو په برخه کې تر سره سوي ژمنې یوازې کاغذ پر مخ پاتې سي
د کندهار ولایت لپاره د کاغذ پر مخ د مرکز لخوا انکشافي بودیجه منظور شوې ده خو تر اوسه دغه بودیجه په اړه د کابل له لوري په هغه شکل چې شایي عملی اقدام نه دي شوی او نه هم تر مقررو تماسونو او کورسونو وروسته اړوندې ادارات ته انتقال شوی دی
والی دغه راز د کندهار لپاره د یو شمیر پروژو د قراردادونو پر ناوخته منظوري هم انتقاد وکړ او زیاته کړ چې د اصول له مخې باید دغه قراردادونه په ولایتي کچه تایید شي خو اوس مرکز دغه کار خپل حق کړی او د ډیر ځن ورسته پروژې منظوروي نوموړي د پولیسو تجهیز ته په اشاره وویل چې تر اوسه هم په کندهار کې افغان ځواکونه د ماینونو د خونسا کېدو لپاره تخنیکی وسایل نه لري
د ملي پولیسو اردو نظم عامه سرحدي پولیسو او ملي امنی او امنیت ملي په ساحو کې د تخنیکی او انجینري ټیمونو کمښت یو ډیر لوی مشکل دی زما هیله ده چې دغه ټیمونه ایجاد شي وروزل شي او تقویه شي څو په خاصو حالاتو کې له نومړو تخنیکي کسانو څخه استفاده وشي له بده مرغه موږ په ډیرو مواردو کې د ماینونو د خونسا کولو پر مهال په ساعتونو ساعتونو د اساف تخنیکی کومک ته اړتیا پیدا
د والیانو څرګندونو ته په عکس العمل کې د مالی فواید عامه روغتیا او کلو پراختیا وزیرانو د سیمو ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې مشر هم څرګندونی وکړي د سیمو ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې مشر عبدالخالق فرایی کندهار ته د بودیجې د نور کلستونز جدي یاد کړه او د مالی له وزیر یو غوښتل چې ټولو جنوبي ولایتونو ته ژر تر ژره بودیجه انتقال کړي
موږ هیلمن شو چې ولایتونو ته د بودیجو انتقال پروسه به ګړندۍ او د قناعت وړ وګرځي د دې انتظار لرو چې د دغو ولایتونو بودیجوي انتقال پر وخت او په مؤثر ډول سره تنظیم شي
په غونډه کې د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سرایا دلیل هم خبري وکړه او خوشی ښکاره کړ چې په جنوب کې د تیرو میاشتو راهیسې د پلیو هیڅ پیښه نه ده سبسوي
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده
په تخار ولایت کې د یو لړ پلاتونو په ترڅ کې شپږ څلوېښت د قانونو ځایونه تثبیت شوي دي. تخار ولایت د قانون ریاست چارواکي وایي چې له څه مودې راهیسې دوی د دې ولایت د زیرمو د پیدا کولو په هدف لټون پیل کړی و چې په نتیجه کې شپږ څلوېښت داسې ځایونه په نښه کړي چې هلته طبیعي زیرمې شته. اجمل آرین نور تفصیل راکوي.
تخار د قانون رئیس پیدا محمد تاشی ازادي راډیو ته ویل چې له دې جملې څخه یوازې په څلورو قانونو کار پیل شوی چې دا مهال په کې نږدې 2000 اوسیدونکو په کار بوخت دي.
نمک تاخچه خانه، معدن زغالسنگ، سای گازستان یا سطح استخراج کرده بودند.
نوې ډیټابیس چې موږ جوړ کړی ټول شپږ څلوي قانونو په کې ثبت دي. چې له دې جملې څخه د نورابه سیمې د طلا کان، د لتبند د سیمې د مالګې کان، د تاخچه خانې سیمې کان او د گازستان سیمې د ډبرو سکرو تر رایسلو لاندې دي. چې په ټولیز ډول په دغو کانونو کې 2000 کارګران په کار بوخت دي. تا شوای چې په نورو کانونو هم کار روان دی تر څو په راتلونکو کې هغه به هم د زیرمو رایستلو ته جوګه شي. نوموړي په دې هکله چې له دغو زیرمو څخه اوس کلنی عاید څومره لاسته راځي داسې وایي.
وایي دی که ما د تخار از معدن نمک و بعضې موادهای معدنی ساختمانی که به دست میاریم سال قبل حدودا 14 میلیون افغانی عواید کرده بودیم.
کوم وایي چې له دغو کانونو څخه ترلاسه شوی تیر کال کچه 14 میلیون افغانیو ته رسېده چې دغه رقم کال تر بل کاله زیاتیږي. د تخار دغه طبیعي زیرمې د دې ولایت په چاهاب، کلفګان، چال او نمکاب ولسوالیو کې موقعیت لري. یادول ور ده چې د تخار ولایت په ګاونډي بدخشان ولایت کې هم د معلوماتو له مخې زیاتې ځمکني زیرمې شته چې که په سمه توګه ترې کار واخیستل شي نو د خلکو او دولت په اقتصاد کې به مثبت بدلون راولي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره بغنای نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ز احمد چودری وایي چې افغان طالبان به ډېر زر په قطر کې خپل تړلی دفتر بیرته پرانیسي. همداراز نوموړي ویلي چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر نیټه په نږدې ورځو کې اعلان شي. پاکستان په داسې حال کې د افغان طالبانو لخوا د دفتر د بیرته پرانیستلو خبر ورکړی چې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار د جولای په 26 نیټه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او نورو جګپوړو افغان چارواکو سره کتلي. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند اعزاز احمد چودری په خپلې اونیزې خبري غونډې کې رسنوي ته ویلي چې افغان طالبان به ډېر ژر په قطر کې خپل تړلی دفتر بیرته فعال کړي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په مازیګر په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړې. د هغه په وینا کابل ته د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت د سلاحکار سفر مثبتې لاسته راوړنې لرلې. هغه زیاته کړه چې سرتاج عزیز په دغه سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو او د سیمې پر روانه حالت غږېدلی دی. چودري همداراز وویل د سرتاج عزیز د کابل سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی له منځه یوسي او د تروریزم پر خلاف پر روانې مبارزې به هم مثبت اغېز وخندي. چودری زیاته کړه چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر نیټه په نږدې ورځو کې اعلان شي. افغان ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته د افغان پلاوي سفر د پاکستان لخوا تروریزم پر خلاف د جدي مبارزې او د سولې د پروسې لپاره مختیا سره مشروط کړي. د سیاسي چارو کارپور رستم شاه محمد وایي چې پاکستان د دې وړتیا لري چې پر طالبانو زور راوړي تر څو په قطر کې خپل تړلی دفتر بیرته فعال کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اصل خبره دا چې طالبان نو چې کوم مشران دي هغه د پاکستان ډېر زیات فشار لاندې دي او پاکستان ورته دا وایي چې تاسو به خامخا په دوحه کې دا خبره اترو کې شریکې گئی. نو په دې کې د پاکستان سب مقصد دی خو بیل خبره دا خو فشار ډېر زیات راوستی دی او طالبان یې دې ته مجبور کړي دي چې هغې به دوحه ته ځي او دا خبره اترې به بیا شروع کیږي. پاکستان دومره خو رسوخ لري چې طالبان خبرو تکیه نه وي خو د دې نه زیات بیا پاکستان دا رسوخ نه لري چې پاکستان طالبانو ته دا ووایي چې تاسو به یو لوزنامه هم کوئ. لوزنامه کول یا په کومه شرایطو باندې کول یا نه کول دا بیا د طالبانو اختیار دی، طالبانو سره خپل شورا د هغې خپلې فیصلې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان طالبانو لخوا د قطر د دفتر د بیرته فعالولو خبر ورکړی چې د دغه هیواد د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار د جولای په 1 نیټه کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او نورو جګپوړو افغان چارواکو سره کتلي او هغوی ته یې د سولې په پروسه کې د دغه هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړو. کله یوې خوا پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړی او د هر ډول همکاریو ژمنه یې کړې ده، خو له بلې خوا افغان دولت د پاکستان همکاري یوازې تر مطبوعاتي بیانونو پورې محدوده بولي او له پاکستانه یو ځل بیا غوښتي چې د تروریزم پر خلاف په روانه مبارزه او د افغانستان د سولې په پروسه کې د رغنده رول ولوبوي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند زاز احمد چودری وایي چې افغان طالبان به ډیر زر په قطر کې خپل تړلی دفتر بیرته پرانیسي. تاسو مو غږله ازادي راډیو ناوري. اوس هم راځو د نړۍ مسلو ته. د اسپانیا صدر اعظم په دې هیواد کې د ریل د ټکر د پیښې د پیښې قربانیانو ته د درناوي په خاطر درې ورځنی ماتم اعلان کړی. د چهارشنبې په شپه د اسپانیا په شمال لویدیځ کې د ریل د ټکر پیښې 80 کسان وژل او له 130 زیات نورې ټپیان کړل. د دې ټکر علت له ټاکلي اندازې د اورګاډي زیات سرعت ښودل شوی. احمد تکل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي. ورپسې پښتون په 21 کې او په هغې پسې زموږ بل 19 پروګرام چې ځوان فکر دی مه هېروئ.
د اسپانیا پولیسو د هغه اورګاډي له چلوونکي څخه رسمي تحقیقات پیل کړي چې د چهارشنبې په ورځ ټکر شو، لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. پیښه هغه مهال وشوه چې ریل ګاډی له خپل اصلي پټلۍ ووت. اسپانیایي چارواکي وایي دا پیښه ډېره ټکر ته ورته ده، نه یوې تروریستي حملې ته، خو بیا هم د پیښې اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی او په دې اړه تحقیقات روان دي. د اسپانوي ال پی اس ورسپانې د راپور له مخې ډرایور منلی چې د اورګاډي سرعت په ساعت کې 190 کیلومتره و، چې دا د ټاکلي حد دوه چنده سرعت دی. په امنیتي کمرو اخیستل شوي تصاویر ښیي چې اورګاډی په ډیر سرعت له پټلۍ اوړي او بیا له یو دیوال سره لګیږي. د اروپایي کمیسیون وایاند اولیور بیلی پرون د اسپانیا صدر اعظم ته په خطاب کې د اروپایي کمیسیون د رئیس خوزه مانوئل باروسو د خواخوږی پیغام ولوست.
ان استا سرکونستانسیاس تان دیفیسیلس می سینتو
په دې سخت حالت کې زه ځان د اسپانیا له خلکو سره ډیر نږدې احساسوم. غواړم د خپل ځان او د اروپایي کمیسیون لخوا تاسو ته تسلیت او د پیښې لټاپیانو او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږی وړاندې کړم. د چهارشنبه په ورځ له پیښې سم د سی وروسته د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راجوی په هیواد کې درې ورځنی عمومي ماتم اعلان کړ. راجوی پرون ګالیزیا ایالت ته چټکر پکې شوی او بیا هغه روختون ته چټاپیان پکې بستر دی ولاړ. یاد شوی ریل له مادرید څخه د الفیرول خواته په حرکت کې و چټکر یې وکړ. د پیښې یو عیني شاهد خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. لومړی مې د چاودنې غږ واورید او چې د پیښې ځای ته ورسېدم ومې لیدل چې یو واګون له پټلۍ وتلی او پر سرک پروت دی. ټول ګاونډیان له کورونو راووتل. موږ ویرېدلی وو ځکه د اطفایې یو کارکوونکي وویل چې کېدای شي یو واګون وچوي. موږ له هغه ځایه په شا شو او چې حالت عادي شو بیرته هغه ځای ته راغلو. د سیمې خاروال انجل کوراس فرناندز ویلي چې چارواکو د پیښې له قربانیانو او ټپیانو سره د مرستې یو پلان برابر کړی. د چهارشنبې ورځې ټکر د اسپانیا د 13 کلن تاریخ د ریل د ټکر تر ټولو خونړۍ پیښه وه.
پښتون په 21 کې
سلام شه په دې پروګرام کې په دې خبره کوو چې مهاجرتونو د پښتنو په منځ کې له افراطیت سره څومره مرسته کړې ده. د یو شمیر کتونکو په نظر تر 80 لسیزې وړاندې په سیمه کې نه یوازې په اوسنۍ بڼه افراطیت نه و، بلکې حتی ډېر خلک یې له نوم سره هم بلد نه ول.
دغه اوس ځینې اصطلاحات او ځینې کلمې چې زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ادبیاتو کې بهرنیو ایډیالوژیو په طبیعي لحاظ باندې پاکستان داسې جوړ نه دی چې دا د یو هیواد په توګه.
د اویایم لسیزی په پای کې پاکستان او ایران ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوه. اکثره کډوال په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په تیره بیا د پېښور په شاوخوا کمپونو کې ځای پر ځای شول. تر ډیرو کلونو پورې د مهاجرو او ماشومان له تعلیم او ښوونځي لرې پاتې شول. وروسته وروسته د هغوی لپاره مدرسې جوړې شوې. په دغو مدرسو کې چې د عربي هیوادونو په مالي مرسته چلیدې د جهاد تبلیغ او تدریس کېده. د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکی اجمل هوډمن د مهاجرت چاپیریال او د کمپونو مدرسې د افغانانو په منځ کې د افراطیت په دودولو کې اغېزمنې بولي.
په افغانستان باندې د شورویانو د برید نه وروسته کله چې افغانان مهاجر شول، مخصوصا پاکستان ته لاړل، هلته په پاکستان کې وضعیت دغه شکل ته ورسېده چې مدرسې او غونډې او هغه افراطي او احساساتي ویناوې دغه ټول مسایلو چې تاثیر یې وکړ په دې باندې، او دا په افغانستان کې د افراطیت په وده کې ډېر اغېزمن و. که موږ هغه ادبیات چې د جګړې لپاره استعمال شوي دي، یا هغه شعرونه لنډۍ چې موږ ګورو چې په جګړه کې